یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شي بدم ستاسو کوربه السلام علیکم وړاندې به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې پر طالبانو د ښځو د حقونو لپاره فشار راولي. دا موضوع مو د ښځو له فعالانو سره شریکه کړې.
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانم ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه، هیڅ یو هم نه پوهېږي چې آینده به څه وشي.
د همدې موضوع په اړه مو د طالبانو د ویان نظر هم اخیستی. د لوبو له ډګره به دا واوري چې استرالیا له افغان لوبډلې سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ. په نورستان کې خلک مرستو ته انتظار دي.
په دې نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوس زیات دی.
روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام په افغانستان کې کورونا ته ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح.
ځینو امریکایي چزینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه زیات کړي. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. فرانسا وی کیران په ټیمي موضوعاتو کې همکاري ونکړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام کوي. امریکایي شزینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه راولي. دغه امریکایي سناتورانو چې شمېر شاوخوا 23 تنو تر رسیدي، د پنځمې پرز د یو ګډ لیک په لیکلو سره غوښتنه کړې چې د اوسنی ناوړه وضعیت لپاره دی یو پلان جوړ سي چې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخامخ دي. خو طالبان بیا درادوي چې ګنې افغان ښځو ته دی د دوی له خوا ستونزې موجود وي او وایي چې نړیوال که غواړي احتمالي ستونزې حل کړي باید له دوی سره رسمي مذاکره او مفاهمه وکړي. تفصیل ورسته په یو راپور کې اوریدلای شي. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن ویلي تر هغه چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم، له افغان لوبډلې سره یوازنی پلان سوی ټیسټ لوبه ځنډوي. ویل کېږي د دې پریکړې لوی علت پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات دي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت ته په کتو تر هغه چې وضعیت نیو معلوم دغه لوبه ځنډوه. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر پر 8مه له استرالیا سره خپل یوازنی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې وکړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو نیوکې کړې وې او ویلي و چې له افغانستان سره به خپله ټیسټ لوبه ځنډوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې چې پر دې مسئله ډیر انتقادونه سوي دي. فرانسه وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د همکاري د نه موجودیت په تړاو څنګه او څه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې انکلر لژاندر خبریالانو ته ویل له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوي چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. هغې ویلي په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوخت دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي ایران باید خبرو ته ستونسي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په مسایلو کې پرمختګ تر سترګو سي. ټاکل سوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 9مه په ویانا کې بیا پیل سي. دا خبرې د څو میاشتو تر ځنډ وروسته پیلېږي چې د ایران د اټومي پرمختګونو په اړه په غرب کې اندېښنې ولاړې کړې وې. د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشی کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول شوی وو. د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون په خپلو کې په دې تړاو ټلیفوني خبرې وکړې. په دې برخه کې په یو خبر خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشی شي. په سودان کې د وی پوځي کودتا لارې ملکی رهبری او پر زول سو او چارې د پوځیانو لخوا سمبالیږي چې په سر کې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالفتاح برهان دی. د سودان د پوځ مشران او پخوانی ملکی چارواکي د پوځي واکمنۍ پر سر درمنسته سیوی کړکیچ د پای تر سره لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوځي مشرتابه نړیوال فشارونه په زیاتې دود چې وسنۍ کړکیچ حل او په هیواد کې بیا ملکی رهبری ته اجازه ورکړي. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړي چې د واشنگتن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نورو مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د ټیټېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي. د اوپیک دیارلسو غړي هیوادونو او لسو شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړې چې په جولای کې ورباندې موافقه شوې او له مخې میاشت په میاشت د تیلو تولید په تدریجي ډول زیاتېده. اوپیک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه مشري کوي ویلي چې په ورځ کې د څلورو لکو بیرلو تیلو تولید ته به دوام ورکوي. دوی دغه دلیل راوړي چې دا اندازه تولید د تیلو بازار ثابته ساتي او مصرفونکي له تولید ډاډمن وي. په دې وروستیو کې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د تیلو بیې تر ډیره لوړې شوې دي.
اوسج راډیو په منځني سپدولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. تر شلو ډیرو امریکایي شزینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغان شزو د حقونو لپاره دی طالبان تر فشار لاندې راولي. طالبان په دې اړه څه وایي؟ موضوع په دې راپور کې څیړو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحدو ایالاتو د خزینه سناتورانو لومړنۍ ډلهییزه عدالت غوښتنه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو شاوخوا څلیر ویس خزینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک ولیکلو. ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسیدنه وسي. د دې ډلې مشري چې سناتور شیلی کمپیټو او ډیانا فینستین کوي پرون پنځشنبه په یو لیک کې ولسمشر بایدن ته خپلې اندېښنې شریک کړي چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو لولوري له ګواښ سره مخ دي او د دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین الافغاني پلان جوړ کړي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي د افغان میرمنو او نجونو د ساتنې لپاره د مشروع افغان حکومت او نظامی ځواکونو نشټوالی خځې او انجونې اوس د طالبانو د رژیم د وحشت ګوښه کولو او د ژوند او ازادۍ څخه د انکار لامل له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو هغه مشران چې ژمنې کړي وي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې به له ښځو سره ښه چلند کیږي په دې ژمنو عمل نه کوي. ښځې د هدفي وهلو او وژنو قرباني شوي او د نارینه وو سرپرست پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. په دې لیک کې د افغان نجونو او ښځو له تعلیم او دندو د بې برخې ګرځولو باندې هم ټینګار شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعال نې په نړیواله کچه په ځنګړې توګه د امریکا لوري د دې ډول څرګندونو او کړنو هرکلای کوي او وایي چې د مهال افغان جونې او خځې تر بل هر وخت ملاتړ او عدالت غوښتنې ته اړتیا لري. له دې جلې د خزو د حقونو او مدني فعالې زرمینې کاکړ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانم ډیر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه. هیڅ یو هم نه پوهیږي چې آینده به څه وشي، بس په یو نامعلوم لور روانې دي. زه فکر کوم دا موضوع به د افغان میرمنو لپاره ډیر
خزیر وی او زدا یو مثبت ګام بولم. د غوڅلی رئیس امریکایي سناتورانو د افغان میرمنو د هغو لاستراوړو یادونه هم کړي چې تیر کال راپور شوی دی. دوی لیکلي له افغانستان څخه د امریکا وتل د افغان خځو او نجونو لپاره لاستراوړنې له خطر سره مخامخ کړي. خځو د باندنونو درجه تر لاسه کړي، د کار ځواک سره یو ځای شوی او د افغانستان په امز ونکي برخه اخیسته. تیر کال د اټکل نه مخې 3.5 میلیونه انجونې په خوانځیو کې وي. سل زره خزینه محصلین په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې شامل وي. خځو په سوداګرۍ او حکومت کې برخه درلوده. تیر کال د افغانستان د خځو د سوداګرۍ او صنایعو خونو راپور ورکړ چې څه باندې زر خزي متشبسي فعالیت کوي. همدارس خزي د افغان حکومت په لوړو څوکیو کې ټاکل شوی وي. امریکایي سناتورانو داسې مهال د اندېښنې مطرح کړي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د طالبانو لولوري د ښځو د ژوند ګواښلو او آن د وزنو راپورونه ورکړل شوي دي. همدارنګه په دې وروستیو کې له دندو او زده کړو د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول بل هغه څه دي چې په کور دننه او بهر یې پر طالبانو ګڼې نیوکې راپارولې دي. خو طالبان بیا دا ردوي چې د دوی لولوري د افغان ښځو او نجونو ته ګواښونه او ستونزې موجودې وي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ښځو ټولو حقونو ته د هیواد د ملي ګټو او اسلامي شریعت له مخې ژمن دي. خو ښاغلی کریمی وایي نړیواله ټولنه او امریکایي چارواکي باید له دوی سره د احتمالي ستونزو د حل لپاره رسمي او مستقیم مذاکرات وکړي او د هغې لپاره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل اړین دي.
په دې اړه باید ووایم چې هغه تجربې چې په تیرو شلو کالو کې نتیجه نه دور کړي ناکامه نسخې وي. د دې پر ځای باید مفاهمې ته او ډیالوګ ته مخه سي ترڅو د اسلامي امارت سره تفاهم وسي. اسلامي امارت باید په رسمیت وپیژندل سي. د دې لپاره باید کار وسي ترڅو اسلامي امارت یو مسؤول او مطرح جهت په توګه له هغوی وادونو سره سي. د اسلامي امارت څخه غوښتنې لري د هغوی سره مستقیما او په رسمي ډول باندې مکالمه وکوي، مفاهمه او مذاکره وکوي ترڅو کومې ننګونې یا چالشونه چې په مخ کې احتمال ستې د کیږي له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو لپاره په افغانستان دننه هم څو ځلې د افغان میرمنو لولوري لاریونونه او اعتراضونه سوي دي، خو تر دې دمه کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د ملکیانو پر یو کور د امریکا د بریټ پاړه د امریکا د دفاع وزارت څرګنده شي چې په دې بریټ سره قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایی ډګر ته نږدې پورې وکور د اګست په 9 د بریټ پترس کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکیان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلي د اړیکو په پروسه کې اختلالات وو چې ډېر خلک پکې شکیل دي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د بریټ پاړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه بریټ سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دغه بریټ کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگټن کې خبر وړاندې وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه بریټ ترسره کوونکو ټیم ارزولي او پر اساس دغه بریټ ترسره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه بریټ د اجرا کوونکو مکالمه هم وارزولې. جنرال سعید وویل د نه د موندلې چې قانون یا د جګړې قانون څخه د سرغړونه شوې وي. هغه همدارنګ وویل چې داسې څه هم ندی موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکیل دي د دې سبب شوی چې دا پیښه رامنځته شي. پنتاګون د پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خبر کړی. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د غتر سره شوی بریټ په لومړي ورځو کې د دې بریټ دفاع کوله او ویلو چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي پنه کړې و. خو ورسته له هغه چې امریکایي نیو یارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه، د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي دا ومنل چې په دغه بریټ کې یوازې ملکی وګړي وژل شوی او هغه یو تراژیک تیروتنه وبلله. د نیو یارک ټایمز په څیړنه کې ویل شوی چې په دغه بریټ کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی، بلکې په غلطۍ ملکی وګړي پنهښ شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې ویل چې د دې پیښې قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکاري به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته وروغوړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه بریټ 2 ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه بریټ کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 100 او یو زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 1.5 نور هم ټپیان شول.
ازادي رادیو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. استرالیا له افغانستان سره د کرکټ هغه یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ چې ټاکل شوی و د نومبر په 20مه په استرالیا کې ترسره شي. جزئیات له مجیب حبیب څخه.
استرالیا له افغانستان سره د نومبر په وروستیو کې واسنې ټیسټ لوبه وځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن تایید کړي ترڅو چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم له افغان لوبډلې سره واسنې پلان شوی ټیسټ لوبه ځنډوي. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنیدل او ورسره راغلي تحولات یادېږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبډلې د یادې لوبې د ځنډېدو بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی. د استرالیا د کرکټ چارواکو د هم ویلي ک په افغانستان کې خزینه کرکټرانو ته د لوبي او ورزش اجازه ورنکړل شي د دالو بابا بیا هم وځنډول شي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان او نړۍ کې د خزینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت تا پکتو سره تر هغه چې وضعیت نوی معلوم لوب ځنډو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 20مه له استرالیا سره خپل یوازینی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې پایل کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکه کړې وه او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ارون فنچ ویلي چې له افغان کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او تسلوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فنچ د کرکټ د نړیوال شوراوریز جام د لوبو په لړ کې رسنوي ته وویل چې دا د کرکټ د نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ باندې تاثیر پرېښودلی. د کرکټ د نړیوال شوراوریز جام تر پیل مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي وو چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبېږي او دوی ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال شوراوریز جام کې حضور لري او تر دمه یې په دغه جام کې له نامیبیا او سکاټلند دوی لوبې ګټلې دي، خو له دې سره سره کابل د نړیوالو لخوا تر فشار لاندې دی چې د سپورت په برخه کې به بندیزونه ورباندې ولګول شي که په نیوزیلند کې د ښځو په نړیوال جام کې برخه وانخلي.
و موریدل چې استرالیا له افغانستان سره د ټیسټ یوازینی میچ ټاکل شوی و راتلونکي میاشت ترسره شي، د 20 د نومبر ترسره شي لغوه کړی دی. د کرکټ لړګره د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن ټاکل شوی د نیوزیلند لنامي بیا سره او هند له سکاټلند سره لوبو وکړي. دا دواړه لوبي د افغانستان لپاره مهم دي ځکه چې دغه دوه لوبو نتیجه د افغانستان پر ټیم باندې اثر پرې باسي. دغه لوبډلې له افغانستان سره د نړیوال جام د شلو ورنو نړیوال جام په بي ګروپ کې سره یو ځای شوه.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبې په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبې په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
اوس چې راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان اوسیدونکو وایي کمرستي ورسره ونی شي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي او د نرخونو لوړوالي لامل لګنو سنځو سره مخامخ شي. د دوی خبره چې د پخواني حکومت پر مهال لیبي خو په سلګونو کسانو دولتي دند لرلې لبلې خو د خوراکي موادو به هم کمی وي او د نړیوالو مرستي هم وي، نو د خلکو ژوند یو څه شو، خو اوس خلکو ډیر څه لاس ورکړي او سنځو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناشته وای. په خوای د کورنۍ غړي کم په لګز مکاو حاصلاتو ژوند تیرېده. په خبرې چې اوسی د کورنۍ غړي زیات شوی او د زمکي حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوی چې اخستلې د غریبو خلکو لباسه وتلی دي.
دلته زمګم کم ده نورستان کې د سیاوای نشته چې خلک ورنس منشي او هغه نه استفاده وکړي، نو ټول خلک چې دي هغه خریدافار دي چې نورستان ولایت خلکو لپاره دبليو اف پی له خوانه کومه وخت ورډ مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال داسې نور چې کومګي شیان دی باید همکاري ورسره وشي.
د همدی سیمه یو تن ځوان صاحب داد همدرد به وای نه په ولایت کې خلکو ته هغه پوخانی مالداری پاتې ده او نه هم لکه مزمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلی مرستي وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، زمکه هم دومره نشته، نفوس یې اوسه زیات شوی دی، هغه پخوانی مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې اوسه زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه خو چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویان لخوا یو څه مرستې ورکول کېدي چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدي، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخنۍ پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمی کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبرې چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي، د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو، موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. سو موږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د وګړو سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې موږ مرستې را ورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې لمونږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس لمونږ نه پوټان باندې 6000 افغانۍ محصول اخیست، چې مخکې بالکل یو درون بوج ده، یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتیا نه یو، بالکل د اوچتیا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا پوچ په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د وچتې دونه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې کدا د یو ګوند د یو بانک کار وي کنټرول دي سي، او کدا سي وي چې د امارت اسلامي کار وي او د دې په لحیه او قانون کې همدومره ګمرکي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راوړېدو. بالکل به مال پرېدو نه به راوړېدو، او چیرې به بل خپل مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیو آزادۍ نه، ډېر ډېر باندې چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې ورې دا ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې، یعنی له 12 سم په جو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا په اړه ورېدل شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د کورونا د پیښو په اړه باندې په منظم ډول راپورونه نه خبري شي. آیا کورونا زیاته شوې ده؟ کرونا کم شوې ده، کرونا ورکه شوې ده، او څرنګه کېدای شي چې د کرونا د مخنیوي لپاره هلې ځلې وشي؟ د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې وړاندې پرې خبرونه کې اوریدل شي. اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د غالیو پلورونکي او اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور او پیر کورنۍ بازار ډیر سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له څو کلونو راهیسې د وطني غالیو بهرنی بازار بې خونده و، خو بیا هم په کور دننه دغو غالیو ډیر پیرودونکي لرل. تفصیل پرې راپور کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکو او پلورونکو شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغیزه کړې ده.
وقت قانون پرشی خوب بود، مقصد چیزی مردم می گرفتم می بردم خارج می رفتم دو آره دیگه
خارج والیو کاروبار خو خوب دی ورستیو کی زمو کاروبار پټ په ولار دی. موږ نړیوالو غوړو چې د افغانستان اوسنۍ نظام پر رسمیت وپیژني ترڅو بهرنیو هیوادونو ته زموږ د غالیو صادرات په ازل پیل شي.
د کندز د چهاردرې، قلیزال او امام صاحب ولسوالو یو زیات شمیر وسیدونکو غالی وبدونکو دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالی وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالی پلورونکي دیرش کلن محمد عمر آزادی راډیو ته وویل
نظر در سابق مواده قیمت شدن، فروشات محکم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در پخوا پا پرتلا اوز در غالی اومه مواد گران شویدی، پیر او پلور او بهر تا صادرات نلرو، اوز در اقتصادی ستون رو سر مخیو. موگل نریوالی طولنی غوادو چه اسلامی امارات پر رسمیت پا پیجنی او در افغانستان کنگل شوی پیسی آزادی کری، ترچو پا هیواد که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالی پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي.
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی. د خلکو اقتصاد خورا کمزوری شوی دی، بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیستی چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظامه غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو ښایي په دې ولایت کې د غالیو اوبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګاره شي. په کندز کې د غالیو اوبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد آزادی راډیو ته وویل
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20-30 فیصد شست زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشتوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکي جواب کړل، ځکه د غالي او کاروبار صفر تر راجت شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالي پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت وایي
اتاق تجارت به حیث خامی سکتور خصوصي همیشه تلاش کرده تا ای صنعت را
د سوداګری خونه د خصوصي سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه ښه برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالی اوبدونکو او پلورونکو له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ. خپل کیسه چې ل دریو دقیقو زیات نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0 4 22 12 شپږ 40 0.
ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږ 90 په ټول افغانستان کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو اوس 12 بجې او 10 دقیقې شوې.